پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خپرونه کې د افغانستان ګاونډیان نه سبا په تهران کې د طالبانو په غیاب کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي.
کونډه د ایران په پلازمینه تهران کې کیږي. خمشوري د چین د بهرنیو چارو وزیر کوي چې تازه دوهې رسم شوه.
اروپایي ټولنه وایي غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې اړو افغانانو ته د مرستو رسول دوام کوي. په نورو موضوعاتو کې د طالبانو له واکمنېدو سره په کندوز کې د برقو او خولیو د خرڅلاو کاروبار ښه شوی.
موږ چې دا واسکټ د چادرې د شیان خرڅو نسبت مخکې نه ډېر ښه شوی. خلک ډېر خولیګانې اخلي، ډېر یو څه ته ډېر مروج کې خلک ډېر پکړي.
امریکا په سودان کې پوځي کودتا غندلې او ویلي دي چې دا بدلون د ډیموکراسۍ پر لور انتقال زیانمنولی شي. په 15 دقیقې اونیز بحث کې د افغانستان او پاکستان پر اقتصادي اړیکو خبرې کوو.
دوی کوشش کوي چې د خپل د پیسو یا د کلدارو ګردش په افغانستان کې دا یو څه ګرانډی کړي.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش ویلي افغانستان د نړۍ په تر ټولو لوی بشري ناورین باندې د بدلیدو په حال کې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر دا اونۍ له طالبانو سره په لوړه کچه په قطر کې خبري کړې دي. او افغانستان د سکاتلند له ماتولو وروسته په خپله دویمه لوبه کې را روانه جمعه له پاکستان سره مخ کیږي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي افغانستان د نړۍ په تر ټولو لوی بشري ناورین باندې د بدلیدو په حال کې دی. انټونی ګوتیرش دا خبره نن په خپل ټویټر باندې کړې ده. هغه په دې ټویټ کې ترجمه مخکې اړمنو ته د ژوند ژغورونکو موادو او امکاناتو د رسولو په برخه کې د وخت چټک تیرېدو ته هم اشاره کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په نړیوالو غږ کړی چې د اړمنو په لاسنیوي کې له دغه سازمان سره همکاري وکړي. پرون د ملګرو ملتونو سازمان یو راپور هم خپور کړی و چې پکې د څه باندې 22 میلیونو افغانانو د ژوند د وضعیت او خوراکي توکو ته د لږ لاسرسي په اړه اندېښنې ښودل شوې وي. د ملګرو ملتونو د راپورونو او ارزونو په اساس د افغانستان څه باندې نیمایي نفوس له لوږې سره مخ دی او د اړمنو خلکو شمیر په لویه کچه ورځ تر بلې مخ په لوړېدو دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر دا اونۍ په قطر کې د طالبانو له لوړ پوړو چارواکو سره په لوړه کچه باندې خبرې کړې دي. دا خبره د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بین پرون په یو خبري کانفرنس کې وکړه.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم د مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په بلنه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی به د اکتوبر په 15مه او 16مه د دوه ورځنی سفر لپاره په دوحه کې وي. د دې سفر په لړ کې به وانګ یی د طالبانو د سرپرست حکومت له یو پلاوي سره هم وویني.
在多哈期间，王毅国务委员将会见阿富汗塔利班临时政府代表。
وانګ ویبین ویلی دی چې د اگست میاشتې وروسته د افغانستان وضعیت په اساسي توګه باندې بدل شوی دی او د افغانستان خلک اوس یو تاریخي فرصت لري څو د خپل راتلونکي په اړه باندې په خپلواکه توګه باندې پریکړه وکړي. اخو د طالبانو چارواکو هم ویلی دی چې د دوی د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دوحه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر سره پر سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرې کړې دي. ازادي رادیو ته غواګست. افغانستان د سکاتلند له ماتولو وروسته په خپله دویمه لوبه کې را روانه جمعه له پاکستان سره مخ کیږي. بیګا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پر روان نړیوال شلاوریز جام کې خپله لومړۍ لوبه په لوی توپیر 130 منډو له سکاتلند وګټله. افغانستان 190 منډې وکړې خو سکاتلند په 70 منډو اوټ شو. افغانستان په دې بری سره د نړیوال شلاوریز جام په دویم ګروپ کې چې د هند، پاکستان، نیوزیلند او سکاتلند ټیمونه پکې لوبېږي لومړی ځای خپل کړ، ځکه د رن ریټ په حساب یې څه باندې 6.5 نمرې وګټلې چې ډېره مخینه نه لري. تر دې بریا وروسته ګڼو افغانانو او بهرنیانو د افغانستان ټیم ته مبارکي ویلې. یو پیغام هم د پاکستان صدر اعظم عمران خان ورکړی چې تمه ده ټیم هم د جمال افغانانو سره مخ شي. هغه د افغانستان ټیم سایل چې په هیواد کې له ټولو لانجو او ناسمو حالاتو سره سره خپل وړتیا وښودله او د سکاتلند په وړاندې لوبه وګټله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې هیواد یې د سودان د پاوز کړنې په کلکه غندي. ښاغلی بلینکن پرون په یوه اعلامیه کې د سودان د سرپرست صدر اعظم عبدالله همدوک او نورو ملکي چارواکو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د سودان پاوز د اکتوبر په 15مه پرون د شمالي افریقا په دې هیواد کې بیړنی وضعیت اعلان او عبدالله همدوک یې ونیو. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر دا ګام د نه منلو وړ بللی دی. اخوا د امریکا د دفاع وزارت ویاندوی جان کربی هم په دې اړه باندې څرګندونه کړې.
These actions are counter to the democratic aspirations of the Sudanese people.
دا کړنې د سودان د خلکو د دیموکراتیکو هیلو سره مخالف دي. دوی د اساسي قانون له اعلانې سره په ټکر کې دي او د جوبا د سولې تړون زیانمنوي. موږ په اردو غږ کوو چې ټول نیول شوی ملکی وګړي په غیر مشروط ډول خوشي او بیرته راستانه کړي ترڅو د ملکی خلکو په مشرۍ لیک ته اجازه ورکړي ترڅو د ټاکنو په لور خپل پرمختګ ته دوام ورکړي. یو شمیر نورو لویدیزو هیوادونو له هغې ډلې بریتانیا، فرانسې او اروپایي ټولنې په سودان کې وروستي تحولات د اندېښنې وړ بللي او ځینو یې دغه پوځي کودتا غندلې ده. او د ایران لپاره د متحده ایالاتونو لوړ پوړي استازی وایي د 2015 کال اټومي تړون د بیا احیا کېدو په اړه خبرې په حساس پړاو کې دي. راب مالی خبرداری ورکړی چې ممکن ایران د نړۍ له قدرتونو سره د دغه تړون پر سر خبرې د یو تاکتیک په چوکاټ کې ځکه ځنډوي چې اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړي. راب دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوې همدې اونۍ کې د اروپایي ټولنې یو لوړ پوړی ډیپلومات په بروسل کې د ایران د اټومي تړون د مرکزي سره په همدې تړاو خبرې وکړي. په ویانا کې د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو پر سر خبرې لشپګو پړاوونو وروسته بیرته درېدلې دي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي په دې اړه به د خبرو لپاره تل ایران ته لار نه وي خلاصه.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. آزادۍ رادیو ډاټ کام او آزادۍ رادیو ډاټ اورګ د آزادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم ورزو د راپورونو برخې ته او لومړی راپور راخلو. تهران به سبا د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د یوې غونډې کوربه وي. د دې غونډې مشري د چین د بهرنیو چارو وزیر کوي او د ایران ولسمشر به لومړنی ویناوال وي. د یو ټول شموله حکومت جوړېدل، کډوالي، اقتصادي ثبات او سیمه ایز امنیت د دې غونډې د اجنډا مهم بحثونه بلل شوي. طالبان په دې غونډه کې ګډون نه لري خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن په دوحا کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر او ورسره پلاوی سره لیدلی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
تمه ده سبا په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو غونډه وشي. د غونډه د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په حضور سره او همدا ډول د چین او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په آنلاین ګډون باندې مخته ځي. که څه هم کوربه ایران دی خو د غونډې مشري د چین د بهرنیو چارو وزیر کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون وویل چې د غونډې لومړی ویناوال به د ایران جمهور رئیس او خپل مهم نظریات به د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړي. ایران اوس مهال په افغانستان کې د داعش ډلې له خطره سخت اندېښمن دی. د دې ترخوا په ځلونه یې په افغانستان کې د یو ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې او وایي غواړي افغانستان سره داسې اړیکې جوړې کړي چې د سیمې په ګټه واوسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د پرون د دې غونډې د محتوا په اړه باندې وویل چې د یو ټولګډونو حکومت جوړېدل، کډوالي، اقتصادي ثبات او سیمه ایز امنیت به د دې غونډې مهمې برخې بلل شوې دي او دوی په دې موضوعاتو باندې بحثونه وکړي. خو هغه څه چې مهم دي، طالبانو ته په دغه غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرسیال او انزبی الله مجاهد ازادۍ رادیو ته وویل چې د غونډه د افغانستان د ګاونډیانو لخوا کیږي او د افغانستان په اړه به هغوی خپل مسایل مطرح کړي خو دوی پکې ګډون نه لري. خو د دې غونډې وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر په دوحه کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرسیال او همدا ډول د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. لومړی لیدنه د ملا برادر او د چین د بهرنیو چارو وزیر وچ پرون شوې ده او بل غونډه نن د دوحې په وخت له 8 تر 9 بجو وچې د ایران د چین د بهرنیو چارو د وزیر او د امیر خان متقی ترمنځ شوې ده. د بهلا مجاهد ویل چې په دغه لیدنه کې په یو شمېر مهمو موضوعاتو باندې بحث شوی دی او شاید هغه څه چې د طالبانو نه ګډون په دغه غونډه کې یا هم په یو ډول باندې د د نظر مطرح کول په دې غونډه کې بحث وشي. خو د دې ور هاخوا د افغانستان د اقتصادي مسایلو په اړه باندې له افغانستان سره د راکړې ورکړې په برخه کې په ځانګړي ډول باندې د جنغوزیو د صادراتو په برخه کې دوی مسایل مطرح شوي دي. دوی موافقه کړې ده چې څو ټیمونه به را جوړي او دغه ټیمونه به هغه اجنډا وي چې پرون او نن پرې بحث شوی په راتلونکي کې تعقیبوي. د ایران غونډې نه وړاندې هم دا غونډه په آنلاین ډول د همدې هېوادونو ترمنځ شوې وه، خو هغه مهال مشري پاکستان کوله. هلته هم طالبانو غوښتل شوي وو چې البته طالبانو حکومت هغه مهال نه و رامنځته شوی، خو هغه مهال هم په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه شوې او ترخوا یې په افغانستان کې د ثبات، امنیت او اقتصادي پراختیا لپاره د سیمه ییزو هېوادونو د اجماع پر جوړېدو او نورو موضوعاتو باندې ټینګار شوی وو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو کارمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له بیګانۍ بریا وروسته افغانانو ډیر زیاتې خوشحالۍ ښودلي او ډیر مثبت غبرګونونه یې ښودلي دي. د افغانستان ملي لوبډلې تیره شپه په یوه هیجاني خو منظمه او حساب شوې لوبه کې د سکاتلند ټیم مات کړ. افغانان وایي په داسې حال کې چې هیواد یې له اقتصادي بحران سره لاس ګریوان دی، ملي لوبډلې خوښي څو چنده ور زیاته کړې ده.
د شارجا د کرکټ له لوبغالي د باندې سلګونه بهر میشتي افغانان راټول شوي. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغونه له ځانونو تاو کړي او د کرکټ په شل اوریزه نړیوال جام کې د افغانستان لومړی بریا نمانځي. دلته په افغانستان کې هم د بیلابیلو ولایتونو ګڼو اوسیدونکو دغه بریا ونمانځله. ویل خوښ دي چې د کرکټ لوبډله لري. د کونړ اوسیدونکو فضل واحد افغاری:
کرکټ د تیر شپې بریا زمونږ ټولو افغانانو ته خوښي په داسې مهال باندې ور په برخه کړل شي. د تیرو دریو میاشتو راهیسې زمونږ افغانان مایوس دي، خفه دي، پریشان دي، اقتصادي بحران دي، همدارنګه هیواد مو چا په رسمیت نه دی پیژندلې. دا لومړنۍ خوښي وه چې مونږ بیګا د دینه خوند واخیستو او زمونږ په مخونو او په څیرو باندې خوښي ښکاره شوله.
د شمالي ولایت کندوز یو شمیر اوسیدونکي هم ورته نظر لري او وایي د تیر شپې بریا خوخي ورکړي. د دې ولایت اوسیدونکي عزیز الله ازادي رادیو ته وویل:
تیر دو درې میاشتو کې په افغانستان کې سیاسي تحولات راغلي او خلک مایوس او هر نگان اقتصادي مشکل درلود خلکو اوس هم لري. او تیر شپه افغانستان ملي کرکټ ټیم لوبه وګټله، نو په دې کټول سره د افغانستان د ټولو خلکو په شونډو باندې مسکا راغله.
دا خای په روسي او دریو میاشتو کې د افغانانو لپاره لومړنی د خوخی ستره موقوي. په افغانستان کې د نظام بدلون، د بیکاری او بیوزلۍ زیاتیدل او اقتصادي بحران افغانان د خپل راتلونکي پاړه نه هیلي کړې دي. خو دې وی شی به لپاره خای د کرکټ دی بری د زیات شمیر افغانانو له ذهنونو د افغانستان اړنګ تصویر لری کړی وی. افغان لوبډلې تیر شپه د کرکټ د شلوریز نړیوال جام په خپل لومړی لوبه کې خپل مقابلې لوبډلې سکاتلند ته د یو سل دیرش منډو په توپیر ستره ماتې ورکړه. د افغانستان د ملي سرود د غږولو شیبه چې په لوبغالي کې زیات شمیر افغانان احساساتي کړل، آن لوبډل مشر محمد نبی وژړاوه. خای له احساساتو دا ډک حالات د ملي سرود د غږولو پر مهال معمول وي، خو اوس یې ځکه ګڼ غبرګونونه راپارولي چې پر افغانستان د طالبانو واکمني ده او دا ډله نه ملي سرود مني او نه هم د افغانستان درې رنګه بیرغ. له لوبي وروسته یو وار بیا د ملي سرود او ملي درې رنګه بیرغ په اړه په ټولنیزو رسنیو کې بحثونه ګرم شوي. د ټولنیزو رسنیو زیات شمیر کارکوونکو له طالبانو غوښتي چې د خلکو احساساتو ته په کتو باید درې رنګه بیرغ د افغانستان د ملي بیرغ په توګه ومني او په ملي سرود کې لاسوهنه ونه کړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ پخوانی مشر احمد سرمست د طالب چارواکي انس حقانی افغانستان وګټله د ټویټ په ریپلای کې لیکلي افغانستان د درې رنګ ملي بیرغ او ملي سرود سره وګټله. زموږ قهرمانانو د ملت په سازولۍ د ټولو د زړه غږ بیان کړو، صاف او دقیق، چې په ملي سمبولونو معامله په هیڅ قیمت د منلو وړ نه ده. د افغانستان ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر خپل ټویټر د کرکټ د بریا د مبارکۍ تر څنګ لیکلی دی چې افغان لوبغاړو نن د یو ستر غمزپلي ملت په شونډو مسکا راوسته او د ټولو په زړونو کې نوې هیلې وټوکولې چې دا ملت ژوندی دی او هیڅوک یې نشي یرغمل کولی. ښاغلي غنی دغه شان لوبډل مشر محمد نبی ته په ټلیفون د دغه بریا مبارکي هم ورکړې ده. د ښاغلي غنی مرستیال امرالله صالح بیا د کرکټ د لوبغاړو زړورتیا او د پټکو ملي ارزښتونو ته د دوی ژمنتیا ستایلې ده. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، د ملي مصالحې د عالی شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله او د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیولہ مجاهد هم د کرکټ ملي لوبډله ستایلې او افغانانو ته د دې بریا مبارکي ورکړې ده. ښاغلی مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی دی، د افغان لوبډلې بریا ستایو او په راتلونکي کې د نورو بریاو هیله ورته کوو. له افغانستانه بهر د پاکستان صدر اعظم عمران خان افغان لوبډله ستایلې او پر خپل ټویټر لیکلی دی چې افغان لوبډلې د خپل وطن پر وړاندې له ټولو ستونزو او کړاوونو سره سره د لوبې د ګټلو لپاره بې ساري هوډ وښود. د پاکستان د مشرانو جرګې غړي محسن داوړ او د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین هم د کرکټ افغان ملي لوبډله ستایلې. ښاغلی داوړ پر خپل ټویټر لیکلی، د افغانستان هغه بیرغ چې په دې هیواد کې منه دی د کرکټ د لوبغاړو لخوا ورپول شو، دا د هغه ملت بریا ده چې اوس مهال د ترهګرو لخوا یرغمل شوی دی. نوموړي لیکلی دی، زړه ماتوونکی ده چې افغان لوبډل مشر د ملي سرود اورېدو پر وخت په ژړا ولیدل شي. لوبډل مشر محمد نبی بیا لمینوالو مننه کړي چې لوبډلې تشویق کړه. راشد خان له افغانانو سره د نورو بریاو ژمنه کړي او لیکلي دي چې دا بریا د افغانستان لپاره ښه پایل دی. افغان لوبډله به په دې سیالیو کې خپل دوهمه لوبه د راتلونکي جمعې په ورځ د پاکستان په وړاندې ترسره کړي. د کرکټ شلوریز نړیوال جام سیالۍ په متحده عربی اماراتو کې د 12 لوبډلو ترمنځ چې په دوه ګروپونو ویشل شوی پیل شوی. افغان لوبډلې سره په ګروپ کې هند، پاکستان، نیوزیلند، سکاټلند او نیمیبیا لوبېږي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خدا شبه په مکرې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د کارکونکو ټولنه ګواښ کوي که د دولتي کارکونکو معاشونه ور نه کړل شي په نږدې راتلونکي کې انساني ناورین رامنځته کیدونکی دی. د دې ټولنې مشر معروف قادری نن ازادي راډیو ته وویل، د دولتي ادارو ډیری کارکونکو له تیرو څلورو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي او دا د اندېښنې وړ مسله ده. ښاغلی قادری وایي، د سړې هوا پر رسیدو سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې او دولتي کارکونکي له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي. د ده په خبره کې د دې مسلې د حل لپاره اقدام ونه شي انساني ناورین برامسته شي. خو د مالیې وزارت چارواکي وایي، دوی په داسې یوې طرحې کار کوي چې له مخې به یې په نږدې راتلونکي کې د ټولو دولتي کارکونکو معاشونه ورکړل شي. په هرات کې د برقي وسایلو یو شمېر سوداګرو د لوړو تعرفو په ګمرکونو کې د دوی د وسایلو درول د خپل کاروبار پر وړاندې جدي خنډ یادوي. دغو سوداګرو د سه شنبې په ورځ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له چارواکو سره په لیدنه کې ویلي، له یوې میاشتې راهیسې په ګمرکونو کې توکي د لوړو تعرفو په خاطر بند پاتې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې چنن خبره شوې ویل شوي، که د دې ستونزې د حل لپاره اقدام ونه شي په افغانستان کې به د برقي وسایلو بیې هم لوړې شي. خو د دې خونې چارواکو بیا ژمنه کړې چې د دې ستونزې د هواري لپاره به له اړوندو ادارو سره خبرې وکړي. او دا هم د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو نوي افغاني، یو ایرو یو سل درې افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پوم یو سل یو افغاني پنځوس پوله، یو سودریال درویش افغاني پنځه شپېته پوله، زر هندي روپۍ دوله سو افغاني، زر ایراني تومان درې افغاني دېرش پوله او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه څلور نوي افغاني.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. ورزو نړیوالو مسایلو ته، متحدو ایالاتونو په سودان کې پر ملکی حکومت پوځي کودتا په سختو ټکو غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د اکتوبر 15مه په یوه اعلامیه کې وویل چې پوځي واکمن باید د سودان صدراعظم او نور ملکی چارواکي ژر تر ژره خوشې کړي. په دې اړه جزئیات د د ملالۍ بشیر پر راپور کې واوري.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن په سودان کې نظامی کودتا په سختو ټکو غندلې او د ملکی چارواکو بندي کول یې د نه منلو وړ اقدام بللی دی. انټونی بلینکن د اکتوبر په 15مه نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي چې نظامی ځواکونه باید ژر تر ژره د سودان نیول سوي ملکی چارواکي په خوندي توګه خوشي کړي. جنرال عبدالفتاح برهان په یوه تلویزیونی وینا کې اعلان وکړ چې د خپلواک شورا منحل کړي. په دې شورا کې ملکی او نظامی مشرتابه او د عبدالله همدوک انتقالي حکومت شامل وو. په سودان کې نظامی کودتا چې د نړۍ ګڼو حکومتونو غندلې ده تر یوه میاشت په لږ وخت کې مخکې له هغه سوې چې تمه وه برهان د خپلواکې شورا مشرتابه یوه ملکي چارواکي ته وسپاري. د کودتا خبر په داسې حال کې دی چې دیموکراسي پلوه سوډاني مسلکي ټولنې له خلکو وغوښتل چې د هر ډول نظامی کودتا د مخنیوي لپاره د لارو کوڅو ته راووځي. په ځواب کې په پلازمینه خرطوم کې زرګونو دیموکراسي پلوه لاریون کوونکي له ملي بیرغونو سره لارو کوڅو ته راووتل. د ډزو او یو شمېر کسانو د ټپي کېدو راپور هم ورکړل شوی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې امریکا د سوډاني خلکو د دې حق ملاتړ کوي چې په سوله ییزه توګه د دیموکراسي په ملاتړ راووځي. د ویلي چې امریکا د هغو راپورونو په اړه اندېښنه لري چې وایي د سودان امنیتي ځواکونو د سوله ییزو لاریون کوونکو پر وړاندې له وسلو کار اخیستی دی. د سودان د کلتور او رسنیو وزارت پر فیسبوک په یوه اعلامیه کې مرګونو ډزو ته اشاره کړې خو د وژل شویو کسانو شمېر یې نه دی یاد کړی. رویټرز د سودان د روغتیا وزارت د یو چارواکي له قوله ویلي چې اووه کسان وژل شوي دي. سودان له 2019 کال راهیسې د ماتېدونکې ډیموکراسۍ پر لار روان دی چې د سودان مسلکي ټولنې په مشرۍ لاریون نونو په نتیجه کې د دې هیواد پوز د سودان د اوږدې مودې د دولت مشر عمر البشیر له داندې ګوښه کړ. د عمر البشیر له لری کېدو وروسته پوځي او ملکی چارواکو د واک پر ویش موافقه وکړه چې په نتیجه کې باید د انتخاباتو له لارې ملکی حکومت رامنځته شوی وای. په سودان کې تر اوسنۍ کودتا یو څو ورځې مخکې د افریقا شکر سیمې لپاره د امریکا ځانګړي استازی جیفری فیلټمن سودان ته سفر وکړ او له نظامی او ملکی چارواکو سره یې په خرطوم کې ولیدل چې د دواړو لورو ترمنځ مخالفت کم سي. سودان له درو لسیزو راهیسې له نړیوالې انزیوا وروسته له امریکا او لویدیځ سره ښې اړیکې غواړي. په 2020 کال کې امریکا د تروریزم د ملاتړو هیوادونو له لیسته د دې هیواد نوم لرې کړ چې له دې سره دغه هیواد ته د پور اخیستلو او پانګونې لاره پرانستل شوه. خو بلینکن ویلي له نویو تحولاتو وروسته یې سودان ته د 200 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرسته درولې چې په دې هیواد کې د ډیموکراتیک انتقال د ملاتړ لپاره ځانګړې شوې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کندوز ولایت کې د طالبانو له واکمنېدو سره د خولیو او برقو بازار تر بل هر وخت تود شوی او مینوالې په زیاتېدو دي. د کندوز په بازارونو کې اوس د زیات شمیر ځوانانو پر سر کندارۍ خولۍ او د نجونو او ښځو پر سر برقي لیدل کېږي.
په افغانستان او په ځانګړي توګه په کندوز کې د طالبانو په واکمنېدو سره د خولو او برقو بازار تر بل هر وخت ښه تود شوی دی او پلورونکي هم له خپل کاروبار څخه خوښي څرګندوي. د کندوز ښار د چپن فروشۍ د رستي یو دوکاندار 35 کلن نصرالله ازادۍ روډې ته وویل چې په دې وروستیو کې د کندهاري خولو او د برقو بازار ښه تود شوی دی.
زمونږ کار سیده بیخي ښه سوی ده. مونږ سیده دا واسکټ دا چادري دا شیان خرڅو نسبت مخکې نه ډېر ښه سوی اوس چادري فروشات ماشاءالله اوس ډېر ښه سوی ده نسبت نه مخکې نه اوس کار ډېر سیده استفاده ته زیاته ده. مخکې حکومت کې سیده کمې خرڅولې لس دانې اوس سیده ماشاءالله ښه دي لس شل دانې خرڅېږي. دا قرار د قصبي خلک دی دا کلو خلک دي هر خلک دي راځي سخت ماشاءالله کاروبار پکې ښه ده.
په دغه رسته کې په دوکانونو کې شنې رنګه چادري زړول شوي دي او بیا دوکانونو ته مخامخ د لختي پر غاړه د تختونو پر سر ډول ډول خولۍ وډل شوي چې د هر لاروي پام ځان ته جلبوي. د چپن فروشۍ د رستي او بل دوکاندار 25 کلن شفیع احمد هم له خپل کاروبار څخه خوښي څرګندوي.
هغه حکومت کې خرید فروش کم و خولیګانې کمې هغه کېده ما حتی دا بعد خولیګانې وې چې خرید فروش نه کېدو بندې وې داسې چکپاینو کې بندېدل او اوس کله چې خولۍ ازادانه خرڅېږي خولۍ خرید فروش ښه خرڅېږي له 500 نه ول تر 300 پورې خلک خرڅیږي. دغه خلک ډیر خلګان اخلي، ډیر یو چې ډیر مرواج خلک ډیر پتريان دغه وزن ډیر خرید فروش کیږي.
په کندز ښار کې د برقو او د خلو یو بل پلورونکی د رشکلن عبد الواحد بیا وای چې د دوی د پیرودونکو ډیره برخه د کلیوالو سیمو خلک جوړوي.
او دا قندرګي خلک چې د مقصد اوس رواجونه لږ درجه سوي دي، قندرګي خلک خلک زیات اغوندي دې د خاطر چې اوس امارات راغلي دا مخکې دا بند وو، اوس امارات راغلي دا خلک لږ زیات سوي دي، زیات په سر کوي خلک.
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکو د خبرو له مخې چادرې او خولۍ د افغانانو د کلتور یوه برخه جوړوي، او پر دې سربیره په ټولنه کې د حاکم دودونو له مخې هم زیات شمیر ښځې برقې او ځوانان خولۍ پر سر کوي. د دغه ولایت د شیرچی ولسوالۍ یو اوسیدونکی نور الدین مندوخیل چې کندز ښار ته په سودا اخیستلو پسې راغلی وایي،
څه د دکان مال مې واخیسته، اوس غواړم چې خولۍ واخلم. دغه کندارګي خولۍ دا هلته چې دی دا خولۍ هلته رواج دی، او ولسوالۍ کې دا خولۍګانې رواج دي، ځکه په دغه باندې دا خولۍ مو خوړی دي. نو دا خولۍ چې ده یو سلاتیا دی، دا 1500 یا یو مال دا 300 روپۍ راکوي، نه ډېره ګرانه ده.
په داسې حال کې په کندز کې یو شمیر دوکانداران د برقو او خولوی د بازار خوالی څخه خوښي څرګندوي چې د پخوانی حکومت په حاکمیت کې برقو خپل ځای حجاب ته پرېښی وو، او دغه راز د خولوی بازار هم خورا پیکه وو، خو اوس خولوی او برقو یو ځل بیا خپل ځای په بازار کې پیدا کړی دی.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اروپایی ټولنه وایي غواړي په دې اړه ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو رسېدل دوام کوي. بلخوا د ملګرو ملتونو دوو ادارو خبرداری ورکړی چې د سږکال په ژمي کې څه کم 30 میلیونه افغانان د غذایي مسؤلیت د نشتوالي له خطر سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت وایي د نړیوالو د مرستو بندیدل او په بهر کې د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل په هیواد کې د خوراکي موادو ستونزه پیدا کړې ده. اسمت څاروان او د موضوع تفصیل.
اروپایي اتحادیه وایي له طالبانو سره تماس د دې ډلې د رسمیت پیژندلو معنا نه لري. د دې اتحادیې ویندوی نبیلې مسرالی د دوشنبې په ورځ وویل چې د بشري مرستو د دوام او له افغانستان د اروپایانو او له خطر سره مخامخ افغانانو ایستل له طالبانو سره د تماسونو دلیل دی.
On Afghanistan, as you know, we and I've said it a few times before, we are working.
Afghanistan په حق له کسرنګ چې په هیجه په خو مو هم په زولونو ویلي چې موږ غواړو چې په دغه هیواد کې لږ حضور ولرو. په امنیتی دلایلو جزئیات تر سره نشو شریکولای، نو موږ په زولونو ویلي چې دا د رسمیت پیژندلو نقش نه ده. غواړو چې له هغو افغانانو سره همکار ووسو چې زموږ مرسته ته اړتیا لري. نو په کار د چې له طالبانو سره په تماس کې ووسو، او د اروپایانو او خطر سره مخامخ افغانانو د خوندي ایستلو لار هوار کړو، او همداراز ډاډه شو چې افغانانو ته بشري مرستې رسیږي.
د اروپایي اتحادیې ویندوی په داسې حال کې له افغانانو سره د بشري مرستو په دوام ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتو دوه ادارو سژنۍ شمې د افغانستان لپاره د اندېښنې وړ بللی دی. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې د دوشنبې په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې وویل د سږکال په ژمي کې به نږدې 30 میلیونه افغانان د خوړو له نه مسؤلیت سره مخامخ شي. په افغانستان کې د نړیوال خوراکي پروګرام مرستیاله هیساو وایلی وایي چې افغانستان تجربه کوي په تیرو لسو کلونو کې نه دی لیدل شوی.
حاضر دمه په افغانستان کې د نږدې 30 میلیونه او 2 لک تنو خوراکي مسونیت نشته. په راتلونکو څو میاشتو کې دا شمیر تر 22 میلیونه او 2 لک پورې زیاتېدای شي، ځکه چې سخت ژمی را روان دی. دا د افغانستان د نیمایي نفوس همره دی.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د کار په وړاندې د غنمو د ویشلو پروګرام یې پیل کړی، او د دې په نتیجه کې نږدې 40,000 تنو ته د کار زمینه برابره شوې ده.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي رادیو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د دې خبری مجلې مطالب هم دومره وو، خو د ازادۍ راډیو پر روانو خپرونو کې د یو په زړه پورې راپور اوریدل مه هیروئ. په دې راپور کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د بیا فعالېدو موضوع ته کتنه شوې.
داعش ډله او په افغانستان کې د دوی د فعالیتونو بیا پراخېدل،
خو د دې کار لامل څه کېدای شي؟ ښایي لاملونه بېلابېل وي، خو یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان یو لامل په افغانستان کې د طالبانو په راتګ سره له زندانونو د دغې ډلې د غړو خلاصېدل یادوي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی احمد سیدی وایي دا یو لامل دی او ادعا کوي چې طالبانو د افغانستان له زندانونو د داعش ډلې له 800 تر 1400 پورې کسان خوشي کړي، کوم چې د ده په خبره نن یې ورته سرخوږی جوړ کړی دی.
یو زر نه پورته داعشیان چې په افغانستان په زندانونو کې وو د اشرف غنی په حکومت کې، هغه ټول طالبان آزاد کړي. داعش ټول لیدرشپ، رهبری، هغه مهم خلک آزاد شوي له زندانونو.